و وقتم په خیر. پر اسرائیل او د ایران احتمالي برید د نړۍ د هیوادونو او د سازمانونو خبرګونونه، او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پیچلتیا. آیا پر اسرائیل باندې د ایران احتمالي برید به له پخوانی برید سره توپیر ولري؟ د برید په صورت کې د اسرائیل ځواب به څنګه وي؟ په دې کړکیچ کې روسیا او د سیمې نور هیوادونه څنګه رول لوبوي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې نن د ملمنو سره په بحث کې څېړو. همداشان د پروګرام په دویمه برخه کې په ننګرهار کې د ولسو رسنیو د بندیدو په احتمال باندې به هم لنډه کتنه ولرو. زه ګالیا رانان رسانی ما دا پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله زرګونه افغانان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې له خوا په یو راپور کې چې نن خبر شوی ویلي دي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 8000 کسان خپل کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د ماشومان د ساتنې ادارې د راپور له مخې په روان کال کې د خپلو مینو د بې ځایه شویو افغانانو 50% ماشومان دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی، او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ننګرهار ولایت کې ولس رسنیو ته خبرداري ورکړی چې کچيري د کارونکو فریکوئنسیو مالیه ورنکړي د دغو رسنیو فعالیت به وځنډوي. اوسمهال د ننګرهار په ولایت کې درې خصوصي ټلویزیوني خپرونې د بهار، شرق او ارزښت په نومونو او څوارلس راډیو خپرونې فعالیت کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې تر اوسه لا د دوو خصوصي ټلویزیوني او راډیو خپرونې نه دي بندې شوي، خو د دوو خپرونو مالکانو دا خبرداری ترلاسه کړی کچیرې په بیړني ډول د فعالیت جواز تمدید نه کړي دغه رسنۍ به وتړل شي. ننګرهار ولایت کې ځینو رسنیو ځینو سرچینو د افغانستان خبريالانو مرکز ته ویلي دي چې دغه رسنۍ د یو کال څخه تر لسو کلونو پورې وړې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا شپه او ورځ کار کوي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ ډیروالي مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې د حماس څخه وغوښتل چې د اوربان له لارې د تشدد دوران مات کړي. په داسې حال کې چې ایران پر اسرائیلو د بری تیاری نیسي، بلینکن وویل چې د کړکیچ ډیروالی یوازې د ډیرې شخړې، ډیر تشدد او ډیرې ناامنۍ سبب کیږي. متحده ایالاتو همدارنګه په سیمه کې د نورو هیوادونو څخه غوښتل چې د ډیپلوماتیکي تعامل له لارې ایران ته دا پیغام ورسوي چې د کړکیچ ډیروالی د هیچا په ګټه نه دی. امریکا ځینې غربي ملکونو او اردن د خپل اتباعونه غوښتي چې لبنان نه ووزي. واشنگتن ویلي دي چې هغوی په منځني ختیځ کې اضافي پوځیان ځای پر ځای کوي. سپینې ماڼۍ وایي دا کار په اسرائیل باندې د ایران د پوځي برید د ګواښ له امله د اسرائیل د دفاع لپاره کوي.
د متحده ایالاتو جنگی کشتی او الوتکې منځني ختیځ ته په لار دي ترڅو په سیمه کې د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي، او وایي چې دا کار یې د اسرائیلو د دفاع لپاره کړی دی.
پینټاګون سیمې ته د پام وړ تجهیزات لېږدوي چې هدف یې په اسرائیل د برید څخه د دفاع لپاره تیاری دی. په عین حال کې موږ د شخړې د ډیپلوماتیک حل لپاره هم جدي کار کوو. موږ په دې باور یو چې سیمه ییزه جګړه به په اوسني وخت کې د هیچا په ګټه نه وي، او موږ د اکتوبر له همې راهیسې هڅه کوو چې د شخړې د خپرېدو مخنیوی وکړو.
د امریکا له خوا د پوځي ځواک لنډاره په داسې حال کې کیږي چې تیرونی په تهران کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه له وجل کېدو وروسته په سیمه کې په چټکۍ سره کړکېچ زیات شو. تر دې مخکې د اسرائیلو د کولان په سیمه کې د توغندي په یو برید کې تر لسو ډیر ماشومان ووژل شول. اسرائیلو د برید پر د لبنان په وسله والی ډلې حزب الله واچول، او په لبنان کې د حزب الله په اهداف برید وکړو چې پکې د حزب الله یو کمانډانو ووژل شو. حماس او حزب الله دواړه د ایران ملاتړ لري.
Hezbollah's ongoing
د هزبالله تیری او واشانه بریدونو د لبنان او ټول منځنی ختیځ خلک د یو پراخ کړکی سره مخ کړی دي او مغاړو چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسو د اسرائیل او پاوز د هر ډول وضعیت لپاره تیار دي
په بیروت کې د هزبالله تر کنټرول لاندې المنار ټلویزیون باندې د هزبالله مشر حسن نصر الله په ویډیوي پیغام کې په دې برید کې د دې ډېر لاس لرل رد کړل
في حادثه مون پکلکه د دې پیښې مسؤلیت تر دوو او مون دا جرأت لرو چې کپې وځای برید وکړو نو مسؤلیت واخلو حتی که تر وطنه هم وي
هر څو چې حزب الله د برید مسؤلیت نه مني خو په سیمه کې اوسېدونکو خلک ته په دغې سره مخ کیږي د اسرائیل پوز خپل د هوائي دفاعي سیستم د لبنان نه د بریدونو د مخنیوي لپاره فعال کړو دروسته او په خنوروست امریکا د بهرنو چارو وزارت خپل اتباو ته ویلي چې لبنان ته دی سفر نکوي او څوک چې هلته دی هغه ته د وټلو مشوره ورکړي دا و د اراش عربا سادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسی امریکا غږ
په منځنۍ ختیځ کې حالات شیبه په شیبه بل رنگ اخیستای شي د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه احتمال خورا لوړ دی او هر اقدام د ویلوی جګړې پیلامه کېدای شي تازه د اسرائیل رسنې د اسرائیل پر شمال کې د لبنان د حزب الله د بی پیلوټ الوتکې د بریټ راپور ورکړی پر اسرائیل او د ایران اسلامي جمهوریت د احتمالي بریټ د ابعادو په اکل نن په پروګرام کې د دوا قدرمنو ملمنو سره خبرې کوم چې د شبه د سکاپ لاري په خبرونه کې را سره مل دي د سیاسي چارو شنون کې محمد اسف ننګ صاحب او هم د شند نړیوالو اړیکو کارپو عبد الله برهاني صاحب تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبرونه کې خرغ لاس وایم برهاني صاحب راځي پیل ول تاسو وکړو تاسو اوس پر راپور کې هم واوریده او خبرونه تعقیبوي چې حالات په منځنۍ ختیځ کې شیبه په شیبه یعنی تغییر کیدای شي د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو انجام بسوي فکر کوي چې ایران به په اسرائیل باندې نن یا سبا برید وکړي
سلام او احترامات ګالیا تاسو ته او تاسو درون مل واسف ننګ صاحب او لیدونکو کتونکو ته
علیکم
السلام خبره په دې کې چې چې دا د هنیه ترون ترور د تهران په زړه کې ټول منځنی ختیځ د جګړې په کمر ودرولای دي کې شک نشته خو په دې کې شک نشته چې د هنیه ترور ایران لپاره یو قوی د اهانت نه ډکه چاپیړه په مخ باندې دا معنا ورکړي چې دغه ستراتیژیک یا نظامی سیاسي تفوق یا برلاسي چې ایران په منطقه کې لرود دا منخدش یا په استراب باندې منکسر شوی نو دوی غواړي چې د غچ اخیستل د پاره اچمن یو څلار خپل کی مګر په وسنی حالات او شرایطو کې د غچ اخیستل هغه اعلانات چې دوی کې دا دغه معنا ورکړي چې کچیرته اشتیا سو غچ اخلي نو هغه به دومره اعلانونه نه کوي هغه موقف کوم دی نه دی چې اشتیا وکول شي چې په ډیره لنډه موده کې دا غچ واخلی دا ډیر مشکل ده ډیر لوی مشکل ده
یو بل پختنه هم دلته بیا مترکی کې برهانی صاحب چې اوس د بریټ نویت به څنګه وی آیا پر اسرائیل باندې د ایران احتمالي بریټ بل پخوانی بریټ سره توپیر ولري
ډیر زیات توپیر ولري اگر ک د نویت په لحاظ باندې او ک د کمیت په لحاظ باندې وی او حتی د سیمه د منطقې ټول هیوادونه او حتی د امریکا متحده ایالات نه غوړي چې د جنگ چپې د په منطقه کې وغځيږي دوی غواړي چې دا مسله احتوا ته احتوا کړی شي یا تقریبا راټول کړی شي د یو موضوع د بل د دې چې د دې غچ اخیستلو دغه بداوي چې د یمن کې حوثیان او حزب الله او د په سوریه کې دارنګې د ملیشی دی او د ایران ملیشی ټول سره په شریک باندې په همغږي باندې بداوري د سیاوڅ
بله
د اخیستلو دغه کې خدا احتمالات ډیر لري ځکه بلې دل کېږي چې د امریکا متحده ایالات او ائتلافي ټول طرفونه بددي مخه او یا خدای
ټول خو به حتی به وشي چې د دې مخه ونی ول شي ننګ صاحب څه فکر کوي تاسو د ایران د غدري څنګه ارزوي د بریټ په صورت کې د اسرائیل جواب به څنګه وي
سلام وړاندې کوم تاسو ته درانه ملما برهاني صاحب ته دونکو اوریدونکو ته اول خو زه فکر کوم ایران به انتقام لکه څومره چې خبرې کوي داسې انتقام بنوي دا به ډېر یو فیصله نمایشي مانور وي او ډېر په احتیاط پوي او داسې تاوان بنرسوي چې فیصله اسرائیل بیا دوباره په انتقام کې طریقه نه ډېر تاوان ورته ورسوي. ایران د جګړو لپاره کم هغه بکاپ لري، یعنی تاسو د ایران د شاه فیصله ملاتړ چې وګورئ دای د جګړې لپاره قوي ملاتړ اقتصاد نه لري، بندیزونو کې 15 کال تیر کړی دي، د وسلو د نویت له لحاظ او د کمیت له لحاظ هغه مر وسله نه لري چې د دوامدار جګړه کې وو. او بل دین ایران هم ستومانه ده، اسرائیل هم ستومانه ده. ایران تاسو پیګی د حوثیانو په ارتباط په یمن کې ډیر بوخت شوی ده، 2 کال د دوی اقتصادي خړلې دي، دوی شیره او شیره همدا د عراق او سوریه بحرانونه دي، افغانستان او آذربایجان او لیبیا او په دې سیمه کې په حزب الله او لبنان کې ایران داسې او بل امریکا ده په دې سیمه کې ډیر بوخت شوی ده. اما د دې قوت اقتصادي د شاه هغه دومره نه ده، نه دی وسلو روزما په نظر ایران اوس هم احتیاط کوي. او یو خدای ده چې ایران کې سوال ده چې مونږ د اسماعیل هانیه چې یو فلسطینی ده د غل لپاره کدي انتقام کار کوو د دې په معنا چې دا تومره سکنیان یو سره مونږ د سکه ورور ده د کوم ایرانی انتقام اخلو. نو دا ټولې مسلې دي، یو مقدار داسې مسلې دي او اسرائیل وایي چې دا د مونږ دښمن وو اسماعیل هانیه، اما تا په خبره کې مونږ هر ځای واشه
دلته ننګ صاحب دوه مسلې بیا رامنځته کیږي چې یو خو د ایران په خاوره کې د حماس د ډلې د سیاسي مشر د وژل کېدو مسله ده، د دوی هوایی حریم یا کده دوی په خاوره کې د داسې یو بری تر سره کول چې د نړیوالو قوانینو لمخې یو هیواد څومره حق لري چې برته د یو داسې بریټ ځواب ورکړي. بل خبره دا ده چې تاسو وسویل چې ایران به هغه څه چې وي اسی به عمل ونه لري، فکر نه کوي چې دا به د ایران په موقف باندې د خپل ملاتړ او هیوادونو یا هغه هیوادونه چې د ایران په دې جګړه کې ملاتړ کوي موقف به تر سوال لاندې راشي؟
دې مهم سوال ده. په ایران کې سوال داسې پورته شوی چې د ایران عزت باید وساتو او که ایران په یو جګړې کې ور دخل شي نو ډېر رای عامه د خلکو د ایرانیانو د روشن فکرانو دا ده چې ایران باید په جګړې کې دخل نشي او دا د عزت سودا به ډېره قیمتي ورته تمام شي، تر دې هم زیات نو بیا به ډېر ډېر نور عزتونه هم ورسره وي شي. بل دا چې د ایران په ارتباط د اسرائیل او د متحدینو د امریکا په شمول یوه دیدګاه بد نه ده، ډیر زیدی نه ده. تاسو په ایران په یو پیړۍ کې امریکا ته او د امریکا متحدینو ته ګټور واقع شوی ده. مثلا د شاه دوران ګټور وو د امریکا لپاره، د اخوندانو دوران تاسو د عراق دوه جګړې وګورئ ایران د امریکا سره درېدلې، د افغانستان د جګړې د شوروي اتحاد په خلاف ایران په اصطلاح دی پریزنس کې په گرین بیلټ کې پښنه کمربند ایران مدافع واقع شوی. د سپتمبر نه بعد ایران د امریکا سره امید واقع شوی دی په نورو جګړو کې، په افریقا کې، په لیبیا کې د قذافی په خلاف. یعنی ایران د افریقا لپاره ډیر بد نه ده، تر اوسه هیڅ تاوان نه در سره. یعنی کوم ځای کې ایران د امریکا شیشه ماتې کړی دی چې دای وایي چې زه په تا غوسه یم.
بله،
حتی د ایران هراسي د سبب شوی وو چې امریکا د خلیج هیوادونو نه هغه شیره او شیره تر ټوله کې نفت ری واخلې او دته وایي چې زه ته تامن در کوم د ایران نه دي ساتم. امریکا ته ډېر
ګټې رسولې دي
ایران
موجوده. مننه کوم ننګ صاحب. برهاني صاحب تاسو مخکې وویل چې د نړۍ هیوادونه د امریکا په ګډون به هڅه وکړي چې د دې بریټ مخه ونیول شي. څه فکر کوي چې په دې کړکیچ کې بیا روسیا او د سیمې نور هیوادونه څنګه رول لوبوي؟
دا په ځای سوال دی چې شک نشته چې ټول طرفونه کاغه روسیا ده او کچین ده او حتی کله ایران ټول نور متحدین دي تر یو حدا پوری رول بالکل لري، اما مسله دا چې دوه طرفونه اوم دا رول لري یا هغه کټ طرفونه استفاده کوي د ترور د هانیت څخه یا د وژل څخه چې په ایران کې شوی دی، یو خپل د اسرائیلو بنیامین نتانیاهو رئیس د لوبي وزیر دی چې هغه په خپل کور کې ناکامو جنگ کې هم څه لاسته راوړل نه لري، په سوله کې هم څه کوم پلان نه لري، بهتر شوي کسان هم تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي. د روسي سفارې په دغه واشنگتن تم ناکام او د خپل سیاسي او د حکومت د بقا د عمر د ول لپاره د جګړه مخ وړاندې ګرځي، او د وکول شو چې ایران او د امریکا متحده ایالات تر یو حد پورې د کشار خراب وغځي. دوی په طرف اوس خپل ایران د دینه لوی استفاده کوي. ایران غواړي چې د د جګړې توان هم لري او یو سخت موقف کې دی، لکه څنګه چې آصف ننګ صاحب ورته اشاره کوله چې د عزت د اعاده د حیوانات د اعاده لپاره دی. اما په داسې حالت کې دوی غواړي چې د وخت نه استفاده وکړي او د مذاکراتو لپاره چې ځینې کشالي دوی د غربي هیوادونو سره لري د تعامل یا د تفاهم لار خپل کې او دا کار د دوی لپاره څه نه وای نو هم دې خطر باندې ځینې ډېر طرفونه داسې فکر هم کوي چې کېدلی شي په دې ترور کې خپل ایران لاس ولري، په دې خاطر چې د دوی لپاره دا یو تلایي چانس دی چې څه قسم وکړي شي د منطقې او د غربي نړۍ سره د تفاهماتو په ځبانې
ډېر بیا برهاني صاحب بیا په سیمه کې پراکسي ډلې لکه حزب الله یا حماس د ایران او اسرائیل په شخړه کې څه فکر کوي چې دوی بیا په دې کې رول نه لوبوي، دوی به چوپ پاتې شي؟
دو سيناريو امکانات ډېر لیدل کېږي. یو دا دی چې دغه وشي چې د ځنې چیرو یا د سیاسي قیادتونو چې د خپل د اسرائیل د پنه خکړې شي یا هغه محدود عملیات تر سره کړې شي. خو خا هم دوی د سکړې دي چې په عراق کې د امریکا متحده ایالات سبانه چې کله میزایل توغول هم به لکه مخکنه تفاهم شوه، دغه سي محدود زيونه کاغه نظامی موسیقي په هغه پنه خکېږي، او په دې کې به د حزب الله الاخوان او د یمن حتی د سوریه او د عراق ځینې ملیشام برخه واخلي. طبعا نوعیت او د عملیاتو شکل بڑا به لګه ډیر زیات نمایشي وسیږي، اما تاثیرات به هیڅ نه ونه وسیږي.
ښه مننه کوم برهاني صاحب. د برهاني صاحب د خبرو په ادامه ننګ صاحب تاسو څه فکر کوي؟ اوس دغه خبره چې برهاني صاحب ورته اشاره یې درلوده چې ایران د څه په لټه کې دی، آیا فکر کوي چې له اسرائیل سره د کړکیچ په زیاتولو کې ایران خپل اصلي ستراتیژیک یا اهداف لري؟ که دغه اهداف لري دا بس تاسو له نظر کوم اهدافي
اوس خو زه فکر کوم ډیر پرخاشګری یا د جنگ عامل چې دا غی اسرائیل ده. اسرائیل مثلا په سوریه کې د ایران خلک ټارګټ کړو، حزب الله باندې هم دوی وکړي د دوی مؤتلفین دي. په سوریه کې هم داسې د ایرانی اهداف نور هم له دینه مخکې بمبار کړي وو. د جولان کې په اصلاح اسرائیل ده چې داسې ظلمونه وو. دې خاطر د غزې په ارتباط باندې اسلامی امت یو غږ تنا ایران پاته کوي، او تبن مصالح دي، تبن ایران یو جاندارم په توګه په دې سیمه کې غواړي هغه نقش ایفا کی چې نقش خالی ده، یعنی هیڅ څوک داسې نقش نه ایفا کولای، نه سعودي عربستان، نه د خلیج کوم بل هیواد، نه کوم عربي هیواد، نه افریقایي هیواد، نه آسیایي هیواد، نو دې خاطر یا چین ده یا روسیه ده او بل پروت ده په ایران. ایران د نیمې پیړۍ راپېښه جاندارم نقش دی پاسوې ده، او دا نقش نه غړي الله سره کې فیصله. بل مسله دا ده چې د اسرائیل سره د جګړې کمایي هم ست ایران ته منتها په یو مرحله کې بډې راته وانی وي، بیا په بل مرحله کې کچیر ته دای پر لاسي ولري دا امکان استه چې دا ضعیف تحلیل ده چې بر لاسي فیصله په جګړو کې یا اسرائیل ته حاصل شي یا ایران ته، اما اسرائیل په قوی ده.
یو ورسته پختنه برهانی صاحب په دې ټول کڑکیچ کې څه فکر کوي؟ کپلانډو ته کوي راته وایي چې د امریکا رول بد سوی، په نهایت کې د امریکا خبرګون بد سوی.
د اسرائیل لومړی وزیر غواړي چې د جګړې د چپاډې لپاره خپله او منطقه متشنج کړي شي، او د خپل اهداف لري او ایران خپل اهداف لري. لکه دا په ټوله کې سړی چې ورته ګوري د جګړې صفه یو نه ایران غواړي چې پراخ کړی شي نه حتی د دغه غواړي حتی اسرائیل هم په دغه شکل نه غواړي او حتی ایران هم نه غواړي د امریکا متحده ایالاتو روسي هڅې او حتی د سیمه هیوادونو کاغه د عربي هیوادونو هڅې چې دي چې څه قسم وکول شي چې دا غچ اول اس هغه نشي تطبیق نکړی شي بلې شي او لبلې خوا کې چیرته وي هم د یو محدود شکل عملیات تر سره کړی شي چې هغه د سیمه منطقه په کې ټوله د جګړې طرف تخکیل نکړي
تیرا دینا مننه کوم د سیاسي چارو شنونکې محمد آصف ننګ صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپوه وای د لا برهاني صاحب ستاسو دوه وخت او زمونې څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موخته د دې موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د دې خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او دحقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یاست د افغانستان د خبريالانو مرکز اعلان وکړ چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې د ولس محلي رسنوي جوازونه زندبلې دي د طالبانو د مخابرات وزارت وایي چې د مالی د نور کولو لامل د دغو رسنوي جواز زندبل شوی دی د افغانستان د خبريالانو د مرکز د خبر لمخې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خبرداري ورکړي چې دغه رسنۍ ته به تر هغه د فعالیت اجازه ورنکړي سوچ دوی د فریکوئنسي مالیه نوی ورکړي د نورو جزئیات لپاره را سره په خبرونه کې بل ملمدې د آزاد رسنوي د ټولنې ریوی رئیس سجاد الله مجددي صاحب چورته په خبرونه کې خراب لاسویم مجددي صاحب د رسنۍ ولې خپل مالیات نه دی ورکړي او کا ورکړي جزئیات باندې تاسو خبر یاست جزئیات دې سدي
بسم الله الرحمن الرحیم اقل نورستاني لمړی تاسو او بیا د پیوې تلویزیون لیدون په تاسو سلامونه وړاندې کوم ستونزې متاسفانه د فریکوئنسي ستونزې او پټول کې د رسنیو مالیات نه یوازې اوس چې د جمهوریت د وخت نه یو جنجالي موضوع ده په خو هم د ستونزې وار وار راپورته شوې ده خو یو وار د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په هغه وخت کې د وړاندیز په نتیجه کې د دوی ځنې قرضونه معاف شو او یو وخت متکل شو چې خپل یو څه قرضونه چې بعد یو طرز عمل له مخې باندې پریکړه شوې وو دا رسنه دا بعد ورکړ شي هغه وخت هم اقتصادي ستونزې له امله ځنې رسنه دا ونه شو کولای چې دغه معیارونه باندې ځان عیار کې او دغه یو تخفیف چې ورته ورکړل شوی دی د غاینه کته پورته کې بیا د امارات راتلو سره د اسلامي امارات راتلو سره مخابرات وزارت پروس کړ د سیو پریکړه وکړ چې دغه رسنۍ باید یا خپل مالیات ورکړي او یا هم د فریکوئنسي مالیات یا هم وتړ شي هغه وخت ما د مخابراتو وزیر صاحب سره ولیدل او هغه په دې قانع شو چې اترا په یو جلسه کې دا پریکړه وشو چې رسنۍ سره دغه مالیات قسط او په قسط سره دا مالیات ورکړ شي خو متاسفانه دا ځل هم رسنۍ د مالی ستونزو له امله ځنې وشو کولای چې دغه وضعیت نه ځان وباسي مګر اکثره دا ونه شو کولای په دې چې اقتصادي وضعیت دا نه یوازې چې دغه د پیکونسي مالیات دی شاروالی او اطلاعات فرهنګ او مختلف برخو دغه مالیات اخلي نو د سره په دغه سخت مالی وضعیت سره دا رسنه یو ته یو استونزمن کار دی. خو بیا هم
مجددی ستاسو ویل چې دغه ستونزه د وسنه نه ده، دا په خوا هم موجوده و. ځنی رسنه کم دا مشخصا د ننګرهار د رسنوی خبره وکړو چې دوی د لسو کالو را په دی خوا خپل مالیات نه دی ورکړي، نو په هغه وخت کې هم فکر کوي چې همدا اقتصادي ستونزه و. او بل خبره دا چې دغه مالیات په هغه وخت کې څومره دوی ورکول، اوس د طالبانو در اکثره په مالیاتو کې یعنی په مقدار کې زیاتوالی راغلی که په هماغه اندازه چې دوی مالیات پخوا ورکول په هماغه اندازه باید ورکړل شي؟
نه، دا خو د پخوان هم داسې یو څه مالیات چې پخوا دی، داسې د فریکونسي مالیات، هماغه مالیات دی چې په متاسفانه په زونونو کې هغه مالیات باید رسنۍ ورکړي چې کابل کې رسنۍ ورکول کې مالیات ورکړي. نو دا زونونو لپاره دا یو ډیر اوچت مالیات دی چې موږ په دې حساب وکړو چې مخابرات وزارت او اترا اداره په دې قانع کړو چې په دغه موضوع باندې تجدید نظر کی او دا نوې هم د بیا
څومره قصدار دي او مجددي صاحب د مالی د وزارت نه د غرسنې په مجموع کې
پونه شو
د غرسنې په مجموع کې څومره قصدار دي د مالی وزارت نه
د جمهوریت په وخت کې څومره چارزونه شوې و؟ تقریبا ان تر پنځه سو لکو باندې رسیدل. نو هغه وخت یو سره سنې خپل قرضونه ورکل، خو اوس د سه دقیق ارقام نشته، خو موږ په دې حسه کې یو چې وشو کولای په دې چې موږ پروس کال چې یو پریکلا د وزارت مخابرات وزارت موږ سره دا و منل، موږ په دې باور شو او موږ دا ترتیبونه کړو. باور مو په دې و چې در سنې به خپل د مالیات تر یو حد پورې حداقل یو قسط به تحویل کړي وي چې هغه دغه لړۍ جریان پیدا کړي. نو اوس چې ما معلومات وکړ زنه د در سنې حتی مخابرات وزارت ته مراجعه نه کړي، نو اوس بعد د سر نه پیل کو او دغه موضوع مخابرات وزارت سره
مجددي سب د دې لپاره چې وخت ډیر کم لرم، اوس دغه په ننګرهار کې تقریبا ټول رسنۍ چې فعالیت لري دوی قصدار دي د دې رسنوي د بندیدو په صورت کې کپلند ټکو راته وي چې د افغانستان مطبوعات کورنۍ ته مخصوصا د خلکو لاسرسي معلوماتو ته د ته څومره زیان رسیږي که بند شي؟
زه خو په دې داده يم چې داسې یو کار به ونه شي، یا ولاره به په خوا هم داسې مسائل ته د اسلامي امارات په ټول چارواکو کې خاصتا اطلاعات فرهنګ او مخابرات وزارت یو لار به مکبر دوی سره به خبرې وکړو، یو لار ورته پیدا کړو. دا نه یوازې ننګرهار چې نور ولایتو کې هم داسې ستونزې شته، او په ټوله کې یو لار باید پیدا شي چې داسې یو ناورین رامنځته نشي.
ډیره ډیره مننه کوم د آزادو رسنیو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي صاحب، ستاسو د وخت او معلوماتو څخه کور مو ودان.
مننه، سلامت
خیر اوسئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو، په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاکه لاس پرم خېچاره.